څلور بجې شوې د ازادي راډیو د سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم ستاسو کوربه. طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلیدل وځنډول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانیه امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهم او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله افغانستان دی. نامعلوم وسلوالو تیره شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی دی. وی سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حکیم سیندی په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکري جنګوي کړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره و او له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دې پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زیلنسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زیلنسکی نن د فرانسې ملي اسامبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه دن په وارسا کې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت په ویان وویل چې د پولند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې
زمانه مالیه ده ز دولسم سم زکون کې یم موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو نو ورته زیاتره زکون کو ډیر وجره
د طالبانو د پریکړه چنچونی په د اوسله پر شونځیو ته نجی د دوی پر سیاسي دریز څاغې کولای شي. د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزي
زه فکر کوم دا د دې حیثیت ته ډیر تاوان ورساوه سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندل لپاره خندونه رامنځته شو.
په کابل کې مو د شزینه شونکو د ټولنې له مشر سره هم د طالبانو د شونځیو د بندیدو پریکړه شریک کړي.
د دو اصلي هدف یو اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه ده.
د ځوان فکر په خبرونه کې د ځوانانو د نوي کال په میلو او هیلو شخي شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري. د طالبانو د رژیم له خوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او له افغانستان بهر له سختو خبرګونونو سره مخامخ شوي او غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بشري حقوقو د څار سازمان بیا د نجونو په وړاندې دا پریکړه بیرحمه بللې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازې رینا امیری بیا ویلي دا پریکړه نه یوازې د طالبانو پښمنو باور کمزوري کوي بلکې د خپلو لونو د شی راتلونکي لپاره د کورونیو هیلې لمنځوړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم له خوا لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو د دوام پریکړه ته په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګونونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په یو خبره کړې اعلامیه کې دا عمل د تاسف وړ بللې. د یوناما مشر دیبرالاینز هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته خونځیو ته د نتلو اندېښمنونکي راپورونه یې اوریدلي. میرمن لاینز د پښتنې په ډول لیکلي نه پوهېږي چې لامل به څه وي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا کار د هغوی ناکامي بللې. مېرمن امیری زیاته کړې دا پریکړه نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لوړو د خیراتلون کې لپاره د کورنیو هیلې لمنځه وړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل هیدربار بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د رژیم دا پریکړه د نجونو پر وړاندې بې رحمانه عمل بللې.
اعلان کړی و چې ټول خوندې به پرانیزي، خو اوس لیدل کېږي چې بله پریکړه شوي. دا له انتظار ډیره لرې پریکړه وه. دوی د نوې پالیسۍ او طرح جوړولو لپاره و میاستې وخت درلود. دا ډیر بې رحمه کار دی. دا به پر نجونو ویجاړونکی اغیز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیر مکاری هم په خپل ټویټر باندې لیکلي دا پریکړه ډیره ناهیلي کوونکي او د طالبانو د ډیرو ژمنو او شویو ضمانتونو خلاف وه. لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې ته د ماشومانو دوه ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم غبرګونونه ښودلي ویلي دي. د طالبانو رسمي پریکړې له امله په ټول افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او د لیسې د دورې نجونې وحشت راخستي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي هم پر وضع شوي محدودیت اندېښنه ښودلې او په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د ټولو افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لاره پرانیستې وساتي او باید طالبان پرېنږدي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه بې برخې محتاج او تر لاس لاندې افغانستان غواړي. په مخکنی حکومت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته اشاره لیکلي. په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. هغه له طالبانو وغوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن سهار بیرته خپله دا ژمنه چې نجونې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي واخیسته. دا د طالبانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که بله خبره ده؟ دا پښتنې د سیاسي چارو لکتونکي او د ښځو د حقونو له فعالې شکرې بارکزي څخه وکړه.
دوه شیان ښکاره کوي. اول دا چې طالبان په خپل ژمنو باندې ولاړ نه دي، او د دې ترڅنګ دا هم ښیي چې طالبان څومره د افغانستان کې دننه دوی مختلف فکرونه لري. صحیح ده چې ټول فکر کوي چې طالبان یعنی یو نظام دی، مګر د دې په منځ کې هم چې د تعلیم سره مخالفت لري. البته کیدای شي په دې کې سیاسي مغلق رازونه هم نغښتي.
له سیاسي مغلق رازونو څخه مو مطلب څه دی که یو څه واضح کړئ؟
طالبان هیله مند چې دوی به په نړیواله کچه باندې وتوانېږي چې رسمیت ترلاسه کړي، یعنې د مختلف ملکونو لخوا څخه به وپېژندل سي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې میاشتې په پای کې هم طالبانو د افغانستان اوسنۍ بشري ناورین لپاره لندن کې کانفرنس ترسره کیږي، او تیر میاشت کې هم طالبان ډېر مختلف ملکونو ته لاړ، سفرونه وکړله او سیاسي فضا یې برابره کړله چې خپل رسمیت به ترلاسه کړي. مګر بیرته طالبان کې وښودل چې دوی سربیره پر دې چې تعهد نه لري ملي ساتنه باندې چې دوی هغه کومنو ته لیواله نه دي. نو زه فکر کوم چې کیدای شي سیاسي معادلې او تعامل چانتې شوي. کوم اعلان چې طالبان مخکې وکړله دا به د دې په خاطر وي چې دوی غواړي د افغان جنکۍ او افغان میرمن کار ته لاړ شي او یا هم تعلیم او تحصیل وکړي.
رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو بنیادی شرط هم دا دی چې د افغان ښځو حقوق په ځانګړي ډول دوی باید ورکړي، او یو ډیر محسوس شرط مکتبونه دي. نور حقوق شاید ډیر محسوس نه وي نړیوالو ته هم، چې فرزند میراث په برخه کې، د بل څه په برخه کې، لیکن د مکتب تک خو دا رقم ده چې هیڅ پټ نه پاتې شي. نو چې دغه شرط د دې لپاره بیخي بنیادی وګڼل شي، دوی د ځان د رسمیت پیژندلو له خاطره، د حکومت د رسمیت پیژندلو له خاطره، ساس په باور باندې باید نجونې نوې پرې شي چې لژمنې سره سم مکتب ته تللی وای.
شیبر صاحب، طالبان خو وایي چې موږ اسلامي او شرعي نظام او تاسو ته بهتره معلومه ده چې حکم دی واضح ټول مسلمانانو ښځې او نارینه لپاره چې علم ترلاسه کړي، حتی که په چین کې. یعنی طالبان چې کله د افغانستان میرمنې او افغان جنکۍ د خپل حق نه محرومه کوي او د فرض ادا کولو لپاره مانع ورګرځي، نو تاسو فکر کوئ چې دوی به نړیوال ټولنې ته غاړه ایږدي؟ زما په اند طالبان په سیاسي لحاظ باندې ډېر سهو خطاګانې وکړلې او اوس هم دوی په یو غلط سیاسي پلیټ فارم باندې روان دي. سربېره پر دې چې طالبان خپل نیمګړتیاوې نشي پټولای په اوسنۍ شرایطو کې دوی هتا نشي کولای چې دغه دنیا ته وخی چې په کوم ژوند چې دوی کړی په هغه باندې ولاړ دي. تاسو ته به تر معلومه ده چې په دنیا کې د سنه د چتاسي او شی ژمنه وکي بیا هغه په سر باندې پی تطخ. مګر دا رقم چې دوی وعده وکړه دنیا والو سره سربیره پر دې د افغانستان خلکو سره او بیرته په خپل ژمنه باندې ونند دي، زه فکر کوم دا د دې حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
له اخلي بارکزي څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته. د نجونو د مکتبونو د تړلو په تړاو په کابل کې د شزینه شونکو د ټولنې د مشي نوی دی کاکړ نظر د سر شریکو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو د دې پریکړې په اړه چې نجونې د لښپشم ټولګي پورته شونځیو ته نه ځي په کابل کې د شزینه شونکو د ټولنې د مشي نویدې کاکړ نظر در سره شریکو.
متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و د خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت زموږ نجونې چې تللې وې شاید په فیسبوک کې هم تاسو لیدلی چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلي وه. نه پوهېږو موږ هم چې مشکل یا ستونزه په چیش کې ده، نو موږ د اماراتو نه دا هیله لرو په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد شي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لا پایلا لا د نجونو مکتبونه پرانستل او په ځینو نور کې نه دي پرانستي. فرزن یو ورځ د طالبانو له ویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندې خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، غت کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته وداني وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه و. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولې دا خبرې مو سره کړې دي، تاسو څه وایئ چې څومره پڅ کړه؟
متاسفانه مشکل هم ده چې موږ سره نه وړي. ما څو واره وغوښتل چې دوه سره باید لنډینځي وګورو د اتحادې په نمایندګۍ موږ دوه سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي موږ سره شریکو. متاسفانه موږ ته وخت ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی و، هغه هم دوی د ډالوې د میاشت ماش کې دوه حساب کړی. په دې حق له هم موږ اصل روتی و سرکینو خبری و که، اما متاسفانه تو سمون بریالی سوینه چه دو سر لنزده کینو او دو سر خبری و که چه سونده پچیش کرده.
پا هاگو ولایتونو که چه انجونی مکتبونو تزی لهاگوی سر تاسو ارتباط نوالده چه یوگوی چه شرایط پورا کرده چه طالبان دویت اجازه ورکوی او پا جنو ولایتونو که اجازه نورکی؟
خود تر کم زیل چیزه پا جریان که امکم ولایتونو چه انجونی زی التا دوهلی چې اسلامي جاب هغه اسلامي جاب التا هم هغه یونیفورم دا هغه تور کالی سپین پړونه دا وګړه کالی دي چې مکتب ته مراجعه کوي په کابل کې هم چنانم دا غسیږي. اما د دوه اصلي هدف یو اصلي ستونزه باندې موږ هم سر نخلص دي چې څه شي ده، اما هیڅ تفاوت نشته، یعنی هیڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تلې په بلخ کې فعلا نم په هغه طریق.
په کابل کې د شزنه شونکو د ټولنې لمشې نوی دی کاکړ څخه مننه. د ملګرو ملتو په وینا په 2000 لومړي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان شونځیو ته تلل او د طالبانو تر دې واکمنۍ مخکې دا شمیره شاوخوا 10 میلیون ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې. له دغو نجونو څخه د غرسنی د دوو اوسیدونکو نظر در سره شریکو.
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبان څخه دا غواړم چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ پیر له دې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې موږ د دې باید موږ راتلونکي خراب نه کړي، ځای نه کړي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یمه. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
د غزنی په ښار کې دوه زده کوونکي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ، او د کرملین یو ویان ویلي د هیواد موجودیت ته د پیښیدونکو ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې د غدریز د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
د اوکراین د بندري خار ماریوپول د نیولو لپاره او د کیف خار شاوخوا جګړه داسې مهال دوام لري چې روسیې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارونې احتمال نه دی رد کړی. د کرملین یو ویان په یو اعلامیه کې ویلي د هستوي وسلو برید هغه مهال شونې دی چې د د پټکو د هیواد د موجودیت په وړاندې ګواښ رامنځته شي. د کرملین دغه دریز د امریکا د دفاع وزارت خبرګون هم پارولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د جګړې له پیل څو ورځې وروسته اعلان وکړ چې د هستوي وسلو ستراتیژیک ځواکونه یې لومړی درجه احضاراتو ته راوستلي. د روسیې دغه اعلان د نړۍ په کچه د خطر زنګ وکړنګاوه، او وروسته ناټو او د امریکا ولسمشر د همداسې یو برید د احتمال خبرداری ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په مهم بندري ښار ماریوپول کې چې 400,000 نفوس لري جګړه روانه ده. ښار ویجاړ شوی او زرګونه تنه وژل شوي دي. له دوو اونیو راهیسې روسیه هڅه کوي چې په ازروف سمندرګي کې پروت دا لانجمن ښار کلابند او وینیسي، خو ځایي سرتیرو ورسره مقاومت کړی. د ماریوپول ښار د شورا مرستیال دیمیترو زاباوین له آزادې اروپا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ماریوپول جنگ جګړه نه بلکې ترهګري بللې ده. په ماریوپول کې په مقاومت سربیره د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له یوې څنډې ماکاریف نه هم په شاتم بولې دي. که چیرته دا خبر تایید شي، دا پرمختګونه اوکراینی سرتیرو ته اجازه ورکوي چې د ستراتیژیک کنټرول واګه خپل لاس کې واخلي، او د کیف د کلابندۍ لپاره د شمال لویدیز له لوري د روسیې هڅې شنډې کړي. بل لور ته ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یې ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر شپږ څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې د ځوانانو د نوروز، د نوروز د میلو او د نوي کال د هیلو په اړه اوریدل شي. خو سپورت خبرونه.
د افغانستان د ساحلي هندوال ملي لوبډلې په اسیايي لوبو کې نن خپل لومړنۍ لوبه 0-2 په وړاندې ایران ته وبایلله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د ساحلي هندوال اسیايي لوبې د ایران په قربتوب د تهران په ښار کې پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام وکړي. په دې لوبو کې د شپږو هیوادونو اتو لوبډلو ګډون کړی. ټاکل شوی چې د دې لوبو په لړ کې سبا افغان لوبغاړي د اردن په وړاندې میدان ته ښکته شي، او درېمه لوبه به هم د هندوستان په وړاندې وکړي. د اسیا د ساحلي هندوال سیالۍ هر کال د دې رشتې د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي. په میدان وردګو کې د والیبال سیالۍ پاتې ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته په یو رالیګلي پیغام کې ویلي دي چې دا سیالۍ د کپ میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي، او پرون ناوخته پاتې ورسېدې. په دې سیالیو کې د جغتو، سید آباد، چاک نرخ او دای مرداد ولسوالیو د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو. د دې سیالیو د کولو هدف ته میدان وردګو ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی. او د اسیا د کراتی اتلولي سیالۍ بیا وځنډې دي. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ 2022 کال د کراتی د آسیایي اتلولیو نیټه بیا بدله شوې. د آسیا د کراتی فدراسیون اعلان کړی چې د کراتی آسیایي سیالۍ چې ټاکل شوې وي د چنګاښ میاشتې په 29مه نیټه پیل او د زمري میاشتې تر 2مې نیټې به دوام وکړي. د 2022 کال سیالیو نیټې ته د نږدېوالي او د کوربه ازبکستان په غوښتنه ځنډول شوې دي. اوس ویل کېږي چې د 2022 کال د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ د زمري میاشتې په 15مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 9مې نیټې به دوام وکړي. دا دویم ځل دی چې د کراتی د آسیایي اتلولیو د کېدو تاریخ ځنډېږي.
او لنړیوال سپورت دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمن د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دریمه ده. د پاکستان د ټیم شپږ لوبغاړي او چوي دي 240 منډې کړې دي او لا هم لا استرالیا یو 120 منډې شاته دی پاکستان. نو وکتل شي چې په پاتې دوه ورځو کې کوم لوبډله بریالي کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیز مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوې دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت بیرته وروسپاري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی شهر په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک دغه پارک شاوخوا درې نیم جری به پراخواله لري. شمال لورته کولای سبس، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا ډیر شو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څمودې لپاره خپل کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوي موږ ته بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوای ده. دا د موږ له ډېره دیری نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایط کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، بعد د موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چې اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی سه.
سوربیر سنگ خالصه هم دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نمائنده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې. موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ازمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د تاسو ازمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې کله تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې اردم را بس خاص قربانې کوم، د تاسو ته طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړی اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روختیا پالان خزو او نارینه دوالو ته سپارښتنه کوي چې د خیر روختیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپل ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه د خزو لپاره دا اسانه نه ده چې د خیر روختیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شپږ هغه خزې چې په خای ورزش کاوه وای د طالبانو بیا واکمنۍ سره د خزو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکو ګلالی وایي چې د طالبانو لره تک څخه وروسته ورزش ته نه ده تللی. دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري چی او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګ او یو ډول مړاوي شوې ده.
په کور کې بل اخر خوراو کې نه ورزش مکوه ده، مېغه نه مې چربی پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې ترغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لکه مې وزن هم زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرس کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
خزینا
پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. ماجبینه چې خپلو لمسیانو سره راغلی وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړی دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار به سره ورک شو. بېخي هېڅ فشار نه لرم، کدي 50 کاله نه ښځه هم یم، فشار مې ښه ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسي کی. نبی کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو. د کارتسی اوسیدونکو نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډه وهم او نور ورزش نه سو، لاس پښه نه سو کوره، خوږیږم ټوله کاته منډه دورې وهم.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کوي هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي ده، کلبونه بند ده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې ریسپانپوزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره بشي عمر به ډیر شي، هغه خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغه کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرام کیږي، رواني حالت به هم کیږي. دا خدای چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسوله.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول کارکون کارويدونکو ته وړاندې کوم. زه عبد الرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته د پیغام پریدم. زه هلمند ولایت کې موږ مشکل دا د سدلته انټرنیټ ډیر زی په د شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بیسیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا سی کار وکي موږ دلته یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکې چې هغه دلته څوک نسی جمع کولای. کچیر په 2500 افغانۍ راکیم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر زی په د کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلې می ومنی. زه زابل د ولایت شاجوی د ولسوالۍ د جعفر لکري څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو یو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 250 افغانۍ ده، نور ملکونو کې تاسو کې ډیر ارزانه دي.
دا ساجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه. طالبانو لښ پښم ټولګي پورته د جنو د سټاکټو په لیدل وسندول دښمنه کړې و چې نن په دغه لکانو او جنو سټاکټ په ټول افغانستان کې پیل شي. خو سهار د طالبانو رژیم پوری تړلې بختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لښ پښم ټولګي پورته د جنو د شونځو درسونه ثانی امر پوری ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د شزو او جنو حقونه دی او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د جنو تعلیمي حقوق غصب نکړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورسته. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسله افغانستان دی. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازیو برخه اخیستې ده. نامعلوم وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمه حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی. یوی سرچینی د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم سیندی په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکري جنگلوي غړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلې دي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د ویډیو کانفرنس لاري د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دی پر روسي د اوکرين د بلیټ لامل بندیزونه زیات کړي. زلنسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان لغړی ومننه وکړه چې پر اوکرين د ماسکو بریټ خندلې. خدای وویل چې نوري حسیم باید وشي او د روسي پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زلنسکی نن د فرانسې ملي اسمبلی ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناتو سرمشري ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه نن په وارسا کې د بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې 45 روسی ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمیر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت ویان وویل چې د روسي سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به خپل خاوري وباسي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لمړۍ ورځ وا. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ لملګرو او کورنۍ سره د چکر لپاره یو خوا او بل خوازي. خو سا کال د طالبانو د حکومت په سیوري کې د دې ورځ منځل یو څه پکې شوی وو. د طالبانو د حکومت ویاندویان ویلي و چې د نوروز منځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي. خدای هم وویل کڅو کې منځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واورې چې کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوې کال لمړۍ ورځ څنګه منځلې ده، تر څنګه په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري. یعنی داسې چې د کال په پای کې ولاسته راوړنه یو نه، البته ډېرې لاسته راوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب د نوی کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته. نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوی کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوی. خمر صاحب خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسې خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوې کال مبارکي هم تاسو ته ټول اوریدونکو ته وایم. که څه هم په پکتیا کې سنځل منځل کیږي خو په هغه کچنه لکه په نور ولایتونو کې په ځنګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسیدو سره د پکتیا موسم ډیر د نوي کال منځلو ته نوي جوړ، ترڅو چې د موسم برابرېږي د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هغو د نوي کال د غلمنې شېبې یا شپې ورځې تیریږي. نو په همدغه لحاظ مونږ وپتیلا چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هیواد کې د وروستیو بدلونونو او د ځینو ناخوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم، او زړه مو حواس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوی سا واخلو، یو نوی روحیه ځان ته ورکړو، یو نوی انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خوا ته په ځانګړي ډول. لومړی دوه ورځې مونږ په کندوز کې وو، د ابدان دښتې ته لاړو، هلته ډېره ګڼه ګوڼه که څه هم د پخوا پرتله نه وه، ځکه چې د ځایي اوسېدونکي چې مونږ سره کوم قربانه ملګري وه د هغوی په خبره چې پخوا به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه، ګڼ شمېر میلې به وې، او حتی د ابدان دښتې ته ورغلی د سړک به چې وو په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و، ګڼه ګوڼه به ډېره وه. نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګوڼه نه ترسره کېده، حتی رسمیت نه وه بند شوي، ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي، خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله. خلک تللي وه میلو ته، شنو ساحو ته، او د طبیعت دغه نوی ژوند دی ننداره کول، منظرې کول، چا پخلی کول. نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې، نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه.
مننه خمار صاحب. وروسته غواړم یو بله پوښتنه مو کوم، دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی او هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول لمانځل کېږي، دا چې ستا څه پکې خوښ وو هغه به وروسته راته ووایې. ځینې نور مېلمانه هم راسره دي چې له کابل، خوست او کندهار څخه له خپرونې سره یو ځای شوي. کابل ته ورځو. ښاغلی زلمی حلیمي راسره په خپرونه کې ده. حلیمي صاحب، که تاسو راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ون مانځل شوه، دا چې رسمي رخصتي نه و.
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو او د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په هیواد ته زه هیله لرم چې د نوي کال پیل څخه ځوان نسل، خصوصا تحصیل یافته نسل، هغوی خپل ټول هغو ارزوګانو ته ورسېږي چې لري، او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي. په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو، اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي. زه پرون وګرځېدلم، یو شمېر خلک راوتلي ول، هغوی حتی نوي جامې اغوستې ول، نوي ماشومان یې راایستلي ول، یعنی خوشحاله ول، ځکه دغه د طبیعت اصل دی، دغه موسم خپله تغییر کوي، خپله دغه موسم خاندي، دغه خوشحالي خپله به انسانانو ته ورغه کیږي. پرون په کابل کې کته هم ډیر زیات هغه نه ولو، بیروبار نه ولو، خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی، رخصتی نه ویلان سوی، مامورین شاید اداراتو ته تللي ول، دا غوی کورنۍ پسل رسمیات او مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي ول، ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول، خپل ماشومان یې سری ول چې ویل مانځي. خو زه یوه هیله لرم له ځوانانو هیواد څخه شدی چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې را پیل نه کو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو، دا خپل یو اصل دی، اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ مرکزه یادونه وکړو، موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو، د نوي کال لپاره باید چې موږ اړتیا لرو.
ډېر مننه حلیمه صاحب. دوه خبرو ته ورسته راځو. په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري، دا پوښتنه به بیا ستاسو مخ ته هم کېږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن راسره دی. محسن صاحب، د کندهار په اړه راته ووایئ چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه، د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه؟
هیواد صاحب سلامونه. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، د نورو مېلمنو ته. کندهار کې بلې مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ ونمانځل کېدله،
په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي، یو هم په ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا ولی زیارت دی چې هلته جنډه مشکې پورته کېده، تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته نو بیخي له ډېر قدامت لري، هغه د ډېره وخته سالته جنډې اتمن پورته کېده او کله کله به په خاکه متحرک کې هم دغه د جنډې مراسم ترسره کېده. خو د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنډې مراسم نه وله، دا چې نوي شرایط راغلي دي، نوي نظام دی، څه ناڅه محدودیتونه شته. خو ځوانان بیا هم تللي دي میلو ته، هغه که د ارغنداب ولسوالي ده، هغه که خاکریز ولسوالي ده، او تر څنګ به دالې دم چورته وای، هغه سیمه بیا خپل ځانګړی ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وته دی.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی او ستا فضلي راسره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپل راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپې؟ زما چې یاد سي مثال، پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته بلاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه اوړه به یې غوړي به یې راټول کړل، لکه دي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول او دا به د دوی میله وه. نو تاسو خپل راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سا کال څنګه وو؟
خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوسي پسیلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا مونږ مثلا مخکې دنه چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه، مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو، د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او میوه به واخته، په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو، یا خارغې ته، سلطتون باغ، یا هم بابر باغ، یا هم نور ولایت ته به لاړه، ته دش او دان ته. مثلا مونږ مکثره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستان ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دارنګه ولمانځله، او همدارنګه کله به چې نوی کال شو طبیع وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، که محصل وو یا متعلم وو مکتب کې، نو مونږ به نوي کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پوهنتون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ په مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، هغه کوم به مو ګډون کولای شو، او د رسنۍ خبرونې به هم ډېرې رنگینې وي، او دیلونه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسنی وضعیت په اړه چې وایم، نو ماته ډېر سخته ده چې تشریح کړم. کیدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی، سړی خو همیشه موږ په ټولنه کې خپل ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوي شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو موږ په خو هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزې مونږ لري، خو بیا هم هغه خپل کورنۍ سره موږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند میرمن ته را محدود شوی دی، وتل لږ مونږ ته سخت دی. تکل زه چې د خپل دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی، طبیعت د نوي نظام پر راتګ سره زموږ ډېر دوستان افغانستان پریښی وتلی دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوی دی. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خوشونه کوي. مثلا مونږ چې نوی کال پرون چې کینه ساته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناستو، اکثریت دوستان مو له هیواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل دا سم چکر ځای نشته، او که وزو هم دا تشویش لري چې اصلا دا پوښتنه موږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چیرته دی، تاسو چیر روان یې، یا هم ولې دغسې کالي اخیستی دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه په ځان کم وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیلې ولري نوي کال ته، لکه په مو چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو، یا هم نوي کال ته دغه سنفونه تخریب کو، وایي چې که موږ زده کړې پای ته هم ورسو، نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کو. اکثریت د اوسم په کور ناشته زما په شمول ټول په کور ناشته زما مثلا زمنګ کور کې دوه خند او دواړه مخار کول دواړه په کور ناشته نو ما ته چندان نه وای کال نه وو او هم دا رنګه کسان چې زه پیژنم زما دوستان وي زما خورلانه وي هغوی هم د نوی کال نه وو متاسفانه
مننه د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی وای د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم نورانی شله فیزه هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنګ ګلونه واشي غنیمت ته د ګلونو تماشا هم سبیل سات له خوست تر سره یو ځای شوی په خبرونه کې سات صاحب د خوست پړه کرته وای چې حالت د نوی کال په ورځ څکی سو ځوانانو د غورز څنګه ون منځله
سلام او مینا جناب زیواد سپ تاسو ته د ازادي رادیو درنو نو تا وندا شانتی ټول هغه وريدونکو ته چې دم غړې زمګه غاغ غوري او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورښمینو وګمو کې به ژوند د آرام ساخلی نو هواد سی به چون پټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی په خوست کې وګورئ په خوست کې هم کڅو هم د خوست آب او هوا چې کومه ده طبیعت چې کوم دی هغه په دې ورځو شپو کې هڅه هم مست وی هڅه هم لرنګینو خوندونو ډک وی غاټول خپلې گیګي پرانیستی وی خو ما تیر ورځ د زینو ځایونو ننداره وکولا خو یو لوی توفیر پکې صدا او چې پتیر کې چکم ډول خلکو هجوم درلود او د غزایونو کې هغه دغه کال پلمړی ورځ باندې نو لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېر سرسبز سیمه ده په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل بلا بل ډول ملي به جوړولې اتنونه به کېدل اخلي به کېدل یو ډول مله به جوړ شوی و چې پرختنی معنا هغه د تیر کال ټول استونج او کډونه به د سړی لزیخن څخه وتل او د دې ترڅنګ په خوست کې او بل ځای فرم با خونوم نیو ساحه د چې د لیرو پرتو سیمو خلک باغ ځای تر ټولې دل او ادم آمد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تړي هم بولی چا غډیر لوړ دی هر مازیګر یا هر ماسفهین کاغی باندې نارې شمالم کیږي باران موریږي نو د دې ترڅنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د غیادوري شوی دا زنګړی سندري ویلې شوی دي او د دې ترڅنګ د غلام خان سندر او د دې ترڅنګ تانیوال فارق دا په خوست کې هغه ځایونه و چې په تیرو کالونو کې وا په دغه ځای باندې په زیات اندازا په زورګونو ځوانان راټولېدل او د نوې کال د جشن به خورا مين یو خلوص سره لمنځه خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډیر کم انداز سره وکوایم چې پنځه نوي فیصد توفیر سره دغه تحولات مینځ ته راغلي وو خو به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولې د لوس پکې په لسګونو خلک وو
مننه خوشاله اوسې سات صاحب خمر صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې غختل مو لتاسي واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي کا الته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي یو خبره خدای دې چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو ډیرې سیمې شته دي د چکر لپاره هغه د کندوز لکه ابدان دخته شوه د فاریاب مخملي دخته سوه لکه سات صاحب چې د خوست اد محمد سیمه یاد کړه دغه سي نورې ډیرې ښایسته سیمې په نورستان کې په کونړ کې په ننګرهار کې یا مثال په کندهار کې په مختلفو ولایتونو کې شته دي خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي یو چاته کو غواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته زم نو کوم ځای ته باید لاړ شم کته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته وایي چې صدر ته جالب کوم ځایونه
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډیر تګ راتګ هم نه کوي نه لري یا کرځي هم د کاروبار او د جنو سوداګریزو موخو لپاره راځي خو که د چکر په موخه سړی راشي نو ډیر شوق لاده طبیعت به ننداره کړي او ډیر ښکلی افغانستان به ویني د کندوز په اړه یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان د کلتوري خوراکونه ډیر شوق لاده دي
زه شخصا کوایم نو زمو خواته لبد مرغ شي د خوراکونه چې دلته کیږي ډیر رایز نه ډیر رواز نه دي کنه فرض موږ د بیګا حملګرو تکلیف کړه وو د پای خانم په نامه خوړه وو فرزان ډیر دلته فقولاده قابلی ګان دي کنه یا فرزان ډیر نور کلتوري خوړه دي دا هم ډیګریپل
حلیمه صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان باید دا کال خطر کې یعنی یوازې دا سوچ ونه کې چې چکاری وه ملي او کې بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولای شي د کال ترپایا یو داسې لاستراوړه نه ولري چې په اخر کې دوی خوشاله چې مثال ما سکل دغه کار وکړ
په ټوله کې لومړی باید موږ اولیتونه وپیژنو په دغه برخه کې اولیتونه اغه څه دي چې زموږ روشانه راتلونکي د افغانستان روشانه راتلونکي پوری تړلې ده البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډیر کار وکړي تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه شي یعنی تر پرون نن ډیر اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي زموږ ځوان نسل وروزل شي دوی باید له تعصبونو څخه له جنسي توپیرونو څخه یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تسي او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکي ورپورې تړل دا او د روشانه زندگی ورپورې تړل دا غا تعقیب کې چې هغه عبارت له دکړې څخه دي موږ باید په هر شرایطو کې زده کړو په هیڅ صورت باندې نه هیلې نس په دې ورستوي کې لبد مرغ ما ولیدل چې ډېرې ځوانان زموږ نه هیلې کیږي نه امید کیږي یو شی ډېر اړین دی موږ باید هیڅ شرایطو ته مات نه سو هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کی دا تر ټولو اصل خبره ده دومره خبره دا ده چې موږ باید زده کړه موږ باید تحصیل موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو تقریبا په مخبرودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي خصوصي سکتورونه دي ان شرکتونه دي یعنی په نورو برخو کې باید کارو کې دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره یو څه ټولنه اصلاح سي د دې لپاره یو څه افغانستان جوړ کو نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نه سو شرایط تغیر کړي تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای چې حکومتونه تاسو ته اړشي سیستم بل اخیرا بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه بغیر لا یو تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغیر کړي اما موږ باید شرایط ته مات نه سو ځوانان باید ناهیلی نه سي ځوانان باید په هر شرایط کې یو کوي هوډ ولري یو با اراده هغه ولري انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري
ډیره زتمنانه حلیمه صاحب زو خبره وکم حلیمه صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خبروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یاد ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپل یو ډول مات انګیزه دار کوي چې زه هم باید کتاب را واخلم ویل ولما یا مثال زده کړو ته متوجه سم ځینې وخت اسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې لته یو صحیر کې خو هغه کسانی بیرته در یادوي چې غوی ستامخ تارڅک دي چې مثال کتاب مهم ده زده کړې مهم دي مثال دی ویژه به زده کول مهم دي دا په دغه صورت سره یو څوک چې خپل هم کوي خو نور ته هم انګیزه ورکولای شي چې تاسو هم کولای شئ زده کړئ ډیر مننه حلیمه صاحب اغلی فضلی لتا سی کو پښتو تاسو مخکې ادونه وکړه چې هغه هیله نشته چې په خو مدرلو دغه انګیزه وسنه لري خو بیا هم ژوند خو پاته نه دی رسیدلی بیا خو هم یو څه کول پکار دي نو ستاسو په نظر د غنجونې چې اوس په افغانستان کې اوسېږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري یو لاسته راوړنه ولري د کال په پای کې یو څه زده کړی وي
مونږ افغانان ډېر هیلمن خلک یو مونږ په ډېر بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولای دا هغه خپل هڅه مو کړې ده چې هیلمن اوسو په دې نظام کې مونږ زده داس نه چې مونږ بیخي جنت ژوند کوو طبیعي ده چې مونږ خپل ستونزې لرلې یم مونږ خپل اغزده کړو ته هم دوام ورکړی دی هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري وخت لري مشخص مونږ د نوروز بیا د نوې کال په ورځ وغږیږو د یو ورځ حق د یو ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای د هر مېرمن د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري او متاسفانه د مېرمن واقعا محروم شوې په دې کال کې او دا چې نوې کال په لړ کې چې موږ 12 میاشتې مخکې لرو طبیعي ده چې دا بې پلان نه تیریږي، په دا کې به مطالعه هم کېږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. مجبور چې دا اوسنی شرایط هغه فشارونه مونږ دی هغه اګنور کو، نه دی یو نور چاره نشته، هغه کوم خپل پلانونه چې لرو هیله لرو هغه باید عملي کو. نو کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه پلانونه باید ولرو، که یو نه عملي کېږي بل عملي کو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ورکو، ځکه وختونه بدلیږي، د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، تر څو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، بیا موږ پښمان ونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ونه کړو. لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، تر تیږې لاندې کېږده.
ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولای شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې، یعنی دوی کومې لارې، کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کال یې ګټور تیر شي.
دغه د نوي کال ورځ له یو نوي مسؤلیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوي مسؤلیت هم باید ادا کړي، لکه چاری چې دی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو، اما په هغه کال کې ترسره نشول، نو د همدغه نوی کال په نوی ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټول شي، او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. زه په دې اند یم چې یو ځوان دی یوازې د ځان لپاره یو هدف نه ټکی، چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ونه رسیدم نو بس ژوند پټکه باندې ودرېږي، آسمان پر ما باندې رالویږي. نه، یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي، نو د ځان لپاره دی پړی اهداف ولري. لومړی یو کې تر ټولو لوی هدف د ځان لپاره لیک، نو د دې ترڅنګ د یو دهم هدف هم یو دویم لیارم لزانه سره ولري. مثلا که زه چیرې د هدف ته نه رسېږم، نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو هغه ژوند مې هلته له ستونزو سره مخامخ نه شي. که زه دغه هدف ته نه رسېږم، په دوهم قدم کې به د دغې موخې او اهدافو لپاره کار کوم، او که بیا زه دویم هدف ته نه رسېږم، یو دریم هدف هم زه باید له ځانه سره په کال کې ولرم، چې که چیرته زه لومړی تم نه رسېږم، دوم تم نه رسېږم، دریم هدف ته هم زه باید ورسېږم. نو که چیرته موږ دغه فړیز اهداف ولرو، ممکن هغه ژوند موم یو څه فارام او حساد وګ سره مخ کې ولاړ شي.
ډیره مننه د خبرونې د پای شي بي دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دانه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې لملمنو خاغلی زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساده او خاغلی احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره ونده واخیسته. او تاسې هم مننه چې خبرونه مو اوریده. تر بل خبرونې ښه وخت ولرئ.
نن چهارشنبه د ازادي رادیو په ټویټر سپیس کې د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا
در ملک کما در ملک کما یک روز بیا یا و قراری باشه،
احمد مرید،
یا میر شوا فرغا دل خان و خان خواد سند آن خوان خاکی آنی دل لبانا یو مها نارام رام
گودر زادزای
چه در گورم از ترگ میر نار نار ناشی
او میر خان
لیلا سبا نوروز
او نور گدون کوي. دوی با زمزمی هم کوي او ستاسی پشتونو تبا جوابونه هم ووایی. لمش سره پر ټویټر ملګری سی او په دی سپیس کې د کابل پر اته بجې گدون وکړي. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
یک روز بیا یا و قراری باشه در ملک که ما خراب قراری باشد.